یا د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی، تاسو په شاید لیدلی وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولیک اسید د برنامې په ارتباط باندې خلکو ته خبر ورکړ کېږي، هم د راډیوګانو له لارې یو ترانې په شکل، یو د سندرې په شکل باندې دغه موږ هغه ټي وي او راډیو سپټونه جوړ کړي، تر څو هغه آماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او دغه ګولیو څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لري چې د عامه پوهاوي په برخه کې به تاسو څه کوي تر څو خلک چې هم د اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره ده چې دا ګولۍ موزر تمامېږي، وګوي په دې په هوی چې نه دا ګولې ګټورې دي.
د عامه پوهاوی پر دې باندې منه نه تنها د ټي وی راډیو سپټونه موږ تیار کړی دي، دین علاوه موږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړې دي چې هر شاګرد په مکتب کې ورکول کیږي، د والدینو لپاره هم چاپ کړې دي چې په هغه کې مکمل د اوسپنې فولیک اسید د کموالي، د کمخونی اضرار، د دغه په اهمیت، د اوسپنې فولیک اسید د ګولې په ورکول په اهمیت مکمل معلومات هغه ته موږ ځای په ځای کړی دي، په مکاتبو کې شاګردانو ته مشل شوې دي. د دین علاوه موږ هر مکتب ته راهنمود یا لارښود په شکل باندې د وسازانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی راهنمود لارښود هر شاګرد لپاره چې هر شاګرد ورکول کیږي په هغه کې مکمل معلومات پکې شته چې دغه شاګرد د ټابلیټ نه بغیر کله دغه ټابلیټ سبا نه وي نو د کوم غذایي موادو څخه استفاده کولی شي تر څو په کمخونې باندې اخته شي، ځکه چې د اوسپنې فولیک اسید ګولې ورکول په هفته کې یو ځلې دا د وینې د کموالي یا د کمخونې موقتی حل لاره ده، دایمي حل لاره ده چې زمونږ ټول وګړي نروي کې خځوي بل خصوص هم دغه ګروپ چې د خلک ډیر اسی پذیر دي نه ډیر په کمخونې باندې اخته کیږي، دوی باید مختلف غذاګاوو څخه استفاده وکړي، هر وخت د غذا څخه استفاده ونشي، د غنی شوو غذایي موادو څخه استفاده وشي، ایډین لرونکو مالګې څخه باید استفاده وکړي. یعنی د اوسپنې فولیک اسید ګولې په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتی حل لاره ده، د دې لپاره چې دوی غواړي چې په دایمي شکل په کم خونې باندې اخته نشي باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وشي، ځینې مواد چې د غذایي موادو د اخیستلو په وخت کې باید د هغې څخه استفاده وشي، مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي، د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي باید داسې مواد چې هغې څخه استفاده ونه کړي لکه چای، غاز لرونکي نوشابې، چې دا د دې سبب کیږي چې دغه په غذایي موادو کې شته اوسپنه یا فولیک اسید چې د هغې جذب کموي.
که چیرې دغه ګولې چې په ښوونځیو کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کیږي دا ونه خوړل شي، د دې پایله به چې څومره به دوی زیان وکړي؟
ګولې چې ورکول کیږي د تداوی په خاطر نه دي، بلکې د وقایې په خاطر دي، کم خونې دي وقایې په خاطر دي. دغه برنامه یا د په هفته کې په ونه کې د اوسپنې فولیک اسید یو ګولې ورکول دا دوه هدف لري، یو لړمحال هدف دی، یو دمحال هدف دی. لړمحال هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کم خونه پیدا نشي، یعنی هغه د کم خونه یا د وینې کموالي بین نسلي کړي ماتول زنجیر زموږ د دې برنامې یو د هدف دی. بل دا دی چې په اوږدمحاله کې باید موږ تغذیل نظر یو سالمه ټولنه ولرو، نو که یو طرف نه زموږ ساسو ټولنه غریبه ده، د هغه غذایي موادو څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنې فولیک اسید لري، یو طرف د غذایي موادو څخه استفاده نه کوي، که بل طرف د اوسپنې فولیک اسید ګولو څخه استفاده ونه کوي په کم خونه باندې اخته کیږي، نو مخکې دینه چې دوی په کم خونه باندې اخته شي باید د دغه ګولو څخه استفاده وکړي، د سره په څنګ کې باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وکړي.
بله، تاسو مشوره کورنۍ او غنجونو ته چې دوی په ښوونځي کې دی او د ګولۍ ورکول کیږي دوی نه غواړي چې وي خوري
څه ده؟ زما اول قدم کې شاګردانو ته او په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده، پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولۍ چې ورکول کیږي د هر نگانه د مسؤونی دي، دا د دوی به خیر دي، دا د دوی د هنده لپاره، چې نه هم دغه انجونی دي چې د پنځم تر دولسم سن پورې مکتب کې دي، عمرونه د لسو تر نولسو کلو پورې سبا ورځ هم دغه مورګان کیږي، نو مخکې دي نه چې دوی میندې شي او ماشوم راوړي او ماشومی ټولنې ته کمخونه وړاندې شي، یعنی مایو بلر شي. که زه وایم چې هغه مورګان چې هغه کمخونه وي د حمل په دوران کې ماشومی نړۍ ته راځي، دا غوي زکاوت 15 نمرې د هغه ماشومانو په نسبت باندې چې نسبت نورمال مونږ پیدا کیږي هغه زکاوت ذریبي کم وي، نو زما د دوی څخه دا تقاضا د غوښتنه د پیشنهاد مې ورته چې په هفته کې د ګولې چې کوم ورکول کیږي دوی د پاره وړیا دی، ولی کزه تاسو ته وایم چې دا یو ټابلیټ یو ګولې چې په هفته کې شاګرد رسیږي په 15 افغانۍ باندې تمامېږي، چون وړیا دي نو دوی د سیاه میډي رحمت ته نه ورکي، خو چون مایکرو نیوټریټ یعنی کوچنی غذایی مواد څخه جملې څخه دي، یعنی نو مې وړو کې د خپل اهمیت ډیر زیات دی، دې په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي باید اوسپنې فولیک اسید ګولې څخه په هفته کې یو ځل او د مختلفو غذایو څخه استفاده وکړي.
ډیر مننه، خیر اوسې.
تاسو نه مننه.
قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبري دینجونو د کمخونی پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده، او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300-$400 $500 پورې دی کمیشن اخلي.
د یو تن خبرې مو واوریده چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر له لوړ کمیشن څخه یې شکایت درلود. آیا کله اړ شوی یاست چې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر له لارې کور پګرو یا کرایه ونیسئ؟ نن په همدې حق لغه گیګو په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وایي د رهنما له ډیر کمیشن او ځینې وخت یې له فریبکاریو څخه تنګ دي. د رهنما له یو خاوند سره هم غږېدلی یو، د عدلیې وزارت سره مو هم د خلکو شکایت شریک کړی او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان اکثره خلک شخصي کورونه نه لري، نو ځکه اړ دي چې د ژوند کولو لپاره کور په کرایه یا ګراو ونیسي. د معاملاتو د لارښوونې دفتر ته ورځي او د کور غوښتنه کوي، خو ځینې وخت بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې د کور په نیولو پښیمانه شي. کله د کور د خاوند او همسایه ترمنځ جنجال وي، کله هم د معاملاتو د لارښوونې دفتر د خپلې ګټې لپاره دواړو خواو ته دروغ وایي. اکثره د معاملاتو د لارښوونې دفترونه د قانون په خلاف له دواړو خواو ډیر کمیشن اخلي. د عدلي وزارت په وینا د معاملاتو د لارښوونې دفتر د کور په ګراو او خرڅولو کې 1% حق لري چې کمیشن واخلي، او په کرایه کې د 15 ورځو پیسې چې نیمې د کور له خاوند او نیمې له کرایه نشین څخه کیږي باید واخلي، خو دوی د 1 میاشتې کرایه اخلي. په دې اړه د څوتنو خاریانو خبري اورو.
مسعد فیروزه ول سید محبوب اوسیدن کې د قلعه زمان خان یم، او شکایت لرم د رهنمانه چلکه یو قوالی مسنه ورکې ویني چې د بل چا د کور دی، او رهنما ولا بيخي په جنجال او کمیشن خپل اخلي. رهنما ولا باندې بيخي اعتبار نشته.
زمانو نظیفه جلالی دی، د بدخشان ولایت یو خفیلن کابل کې اوسیږم. د ځای په خاطر باندې مشکلات پدی باندې ډیر دی. کله چې موږ غواړو خپل د صنعتي دستګاه لپاره یو کور ونیسو په کرایه باندې، یا د بودواش یو ځای ونیسو، یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده، او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300-$400 پورې دی کمیشن اخلي، خپل د دوو جانبو څخه، چې هم د کور د صاحب څخه شي او هم د دې میرمنو څخه شي.
نومی میرزمان دیزه شرکت رئیسی ما دغه راهنماګانی چې کمی دی دغه ټول فریبکاری کوي. د یو کس نه پیسې اخلي، یو جیداد په 45 کسانو باندې پرولي، فریبکاری نه ټول ډکې دي. د راهنماګانی دروازه باندې لیکلي دي راهنمای معاملات سره جوازم نه لري.
په کابل کې د یو معاملاتو د لارښوونې د دفتر خاوند محمد آقا نصار وایي چې د عدلیې په وزارت کې یو څه پیسې د ضمانت په شکل تحویلوي. د دوکان کرایه لوړه ده، کار لکه څنګه چې مخکې و هسې نشته، نو دوی مجبور دي چې ډیر کمیشن واخلي. نوموړی وایي چې اوس هم لږ پیسې اخلي.
سابق جوازی که ما میگرفتیم قیمت جواز ما 510 افغانۍ بود. آل اینمی تضمینی را که اوله برو کرده
په خواز موږ د جواز قیمت 510 افغانۍ و، خو اوس چې تضمین هم ورسره یو ځای شوه، له 500 لکونو زیاتې پیسې باید تحویل کړو. دا پیسې موږ د امانت په شکل تحویلو، بیرته یې راکوي، مګر د فتن خو یې موږ ته برابرول سخت دي. ټول خلک فکر کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له فساد څخه ډک دي، چل فریب او دوکه کوي. شاید یو شمیر همداسې وي، مګر ټول راهنماوي خو غلطي نه کوي. دا د خلکو مسؤلیت دی چې لومړی ځان د معلوماتو د لارښوونې د دفتر په حق له پوکړي چې جواز یې قانوني دی کنه، بیا د معامله وکړي. شخصا لمانه خو تر اوسه چا شکایت نه دی کړی. له دې وروسته هم داسې کار نه کوم چې د جانبینو رضایت نه وي.
د ډیر کمیشن سربیره خلک شکایت کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه ورسره چل او فریب کوي، پردي کورونه خرڅوي یا هم غلطي قبولي ورکوي. په دې اکله د کابل د کارت سخي اوسیدونکو اجمل وایي،
دلته یو راهنمای معاملات و چې د یو سړی ورغلی و ګروي کور پوښتنه کوله، هغه دا پردی کور خولی چې دغه کور په ګروي تا ته به زه درکړم. یو بل نفر یې تیار ورته کښنولی و په دا راهنما کې سی دغه د دې کور صاحب دی. کله چې دا سړی کښنولی و نو دغه ګروي کور چې سړی ته ورکړې 15 لک افغانۍ ځینې واخیستلې. کله چې د دې کور صاحب خبر چې راغلی، دې سړی ته وویل چې دا کور خو زما دی. ده وویل وایي ما تا په ګروي نیولی دی. چې کله مسله حوزې ته ورسېده، حوزې کې اصلي فیصله دا وسله چې هغه